السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زنونو ورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. تبصره او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زموږ د همکار نجیب عامر نه اورو.
په لکی مروت کې د پولیسو د ډی ایس پی په ګډون سلور پولیس والا وژل شوې دي. الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. او په مکسیکو کې د بندیانو د ساتلو مرکز کې د اور لګیدو پیښه کې لسګونه کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. په لکی مروت کې د وسلوالو په یو برید کې د پولیسو د ډی ایس پی په ګډون سلور پولیس والا وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د پولیسو ویان شاهد خان نن سهار وختي مشال لړیو ته ویل وژل شوی ډی ایس پی اقبال مومن نومیږي. د نوموړي په وینا د شپې په یو بجه وسلوالو د لکی مروت په صدر تاڼي برید وکړ. د لکی مروت د پولیس ویان وای د وسلوالو خلاف په سیمه کې د پلټن عملیات روان دي. وژل شوی ډی ایس پی اقبال مومن د پیښور د دیزو سیمې سره تعلق لرلو. د پښتو ژبې یاد وړ شاعر او تر دې وړاندې هم پرې مرګونی بریدونه شوي ول خو هغه ترې ژوندی وتلو. په لکی مروت کې پر پولیسو د برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ټاکنو نیټه اعلان کړه. کمیشن پرون د یوې خبرتیا په خپرولو سره وویل دا انتخابات به د اکتوبر په 8 نیټه ترسره کیږي. د یادې صوبې گورنر حاجی غلام علي تر دې وړاندې الیکشن کمیشن ته همدا نیټه د ټاکنو لپاره تجویز کړې وه. نوموړي په استول شوي لیک کې عذر وړاندې کړو چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله تر دې نیټې وړاندې ټاکنې ممکن نه دي. د خیبر پښتونخوا گورنر د جنوري په 18 د هغه وخت د اعلی وزیر محمود خان پر سپارښتنه صوبایي اسمبلی ماته کړې وه. تر دې وړاندې د جنوري په 14 د پنجاب اسمبلی ړنګه کړل شوې وه. پاکستان تحریک انصاف چې په پښتونخوا کې واکمن او په پنجاب کې په حکومت ورګډو وایي د اسمبلیو ماتولو هدف پر مرکزي حکومت فشار راوستل ول چې زر تر زره عام انتخابات وکړي. په دواړو صوبو کې اوس مهال نگران حکومتونه دي چې لاین سره سم باید د اسمبلیو تر ړنګېدو وروسته په نوي ورځو کې انتخابات شوي وای. خو الیکشن کمیشن په دواړو صوبو کې د انتخابات تر اکتوبر میاشتې زندولی دی. جسټس مسرت هلالي د پېښور هایکورټ لومړنی مشر قاضي وټاکل شو. د پاکستان د قانون او انصاف وزارت لخوا د خبرتیا په خپلولو سره ویل شوی د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی میرمن مسرت هلالي د پېښور هایکورټ لومړنی مشر قاضي ټاکلې ده. نوموړي چې د پېښور هایکورټ تر ټولو مشر جج ده د اپریل له لومړۍ نیټې نه به په خپل نوي منصب کار پیلوي. هغه د جسټس طاهر صفدر نه پس د پاکستان دویمه میرمن شوه چې د کوم هایکورټ میرمن قاضي القضات ټاکل کیږي. جسټس طاهر صفدر د 2013 له سپتمبر د 2019 تر اکتوبر د بلوچستان هایکورټ مشره قاضي وه. په مکسیکو کې د امریکا پولی ته نږدې د کډوالو په حراستي یا توقیف مرکز کې د اور لګیدو پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. سی این این، بی بی سی، الجزیرې، رایټرز او ګڼو نورو رسنیو او اژانسونو لیکلي چې دا پیښه د مارچ په 28 د دوشنبې په ورځ ناوخته مخې ته راغلې ده. رایټرز اژانس لیکي ظاهرا داسې ښکاري چې د مکسیکو سیوداد یوارس ښار په توقیف مرکز کې د اور لګیدو دا پیښه د واپسۍ په غبرګون د لاریون له وجې رامنځته شوې ده. مکسیکو ډیری کډوال په غیر قانوني توګه امریکا ته د وړېدو هڅه کوي. د مکسیکو د کډوالو ملي انسټیټیوټ د سې شنبې په ورځ ناوخته وویل چې د وژلو شویو کسانو شمېره 30 نه بلکې 30 ده او زیاته کړه چې د روغتونونو له تایید شوو ارقامو وروسته دا شمېره تاییدوي. سی این این د مکسیکوي چارواکو له خولې خبر ورکوي چې د اور لګېدو پیښې نه وروسته لږ تر لږه 11 کسان درملنې لپاره روغتون ته بیول شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه هم د نجیب عامر نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په لکی مروت کې په حمله کې سلور پولیسان وشل شوی دی. پاکستان ویلی چې په امریکا کې په ډیموکراسي سرمشریزه کې ګډون نه کوي.
امریکا خو ډیر مهم ملک دی، موږ سره ښه تعلقات ساتل غواړو، لیکن پاکستان هغه نمبر ون دوست دی، خو چین دی.
د پاکستان د کروندګرو ټولنې کسان مزدور تحریک ویلی چې د ګرانې له وجې د دوی مشکلات هم زیات شوي دي.
ټیپی ګران ده، یوریا ګران ده، ډیرانونه ګران دي، هر یو شی ډیر زیات ګران شوی دی. د غریب مشکلات د نور هم دغه شوي دي، خانانو له نیمه ورکوي، د اجارې سیستم هم وینو، کسان ورځ په ورځ لاندې ځي.
او د شمالي وزیرستان اواز ته کوونکی چې حکومت ورته په وړیا توګه پیرامیډیکس ډیپلوما ورکوي، وایي چې له تیرو نه میاشتو راهیسې ورته سرکار د هاسټل فیسونه نه دی ورکړي.
مش تقریبا 7-8 مہینے خپل جیب نه خرچا وکړل. سټډنټون د دې روغلي اکثر مالی حالات سره ډیر لکه کمزوري دي، او ځیتای نه را د خپل زنینه خرچا نشي کړل لکه مخه نه ویني.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور دن کو مشال ریڈیو تاثور ورسو د خبرونی لومړی رپورٹ طرف ته بیگانا وخت په لکی مروت کې وسلوالو په پولیسو برید کړي، چې په نتیجه کې د ډی ایس پی اقبال مومند په ګډون سلور پولیس سرتیری وشل شي او شپږ نور زخمیان شوي دي. د لکی مروت د پولیسو ویان شاید خان مشال ریڈیو ته ویلي، لومړی وسلوالو د لکی مروت په صدر تانی برید وکړ او سلور سرتیری زخمیان کړل. وروسته چې ډی ایس پی اقبال مومند د خپل نفر سره د پیښې ځای ته روانو، نو په لاره کې گاڑی د سړک غاړې په خدل شوي بم ور برابر شو. د پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلی. تفصیل د عمر وزیر په رپورٹ کې.
د پولیسو په وینا لکی مروتو کې وسلوالو په برید کې د ډی ایس پی په ګډون سلور پولیس والا وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوی دي. د لکی مروت پولیسو ویان شاهد خان مشال ریډیو ته وویل، د شپې یوه بجا وسلوالو لکی مروت صدر تانه باندې برید وکړ، چې د وسلوالو سره ډزو په نتیجه کې سلور پولیس سرتیری د غلطه ژوبل شول. د دوی په وینا د لکی مروتو پولیس ډی ایس پی اقبال مومن سره د پولیس نفری د غلطه را روان ول، چې لاره کې وسلوالو د هغه ګاډې سړک غاړې بامی چاودنه کې وال وزولو، چې په نتیجه کې اقبال مومن په ګډون سلور پولیس والا په کې ووژل شول او یو پولیس سرتیری د غلطه ژوبل شو.
تقریبا نیمه بجې ټیمو د شپې تانا صدر منه دا دهشتګردو ټیک کړلو، نو پولیس هلته جوابي فایرینګ ورسره کړی دی. هغه مطلب دا چې دا څلور پولیس والا چې دي هغه معمولي باندې زخمیان شوي وو. پولیس د امدادي پارټي پر ډی ایس پی سره په کار دا چې پولیس نفری ور روانه شوی ول. تروالې مور له خوا د دوی چې کوم ای پی سی کې دیتا آی ډی بلاسټ ور شو. یک بار مېمان صاحب نو درې ګرمینال وو، سره ټوټل څلور شهیدان شو پکې. دا یو ډریور چې دی هغه زخمی دی.
پولیس چارواکي وایي چې د وسلوالو ضد کاروایی لپاره د لټون عملیات پیل شوي او د غلطه وسلوالو ضد ځانګړي عملیات د وړاندې نه روان دي. د پولیسو په وینا وژل شوی پولیس ډی ایس پی اقبال مومن د پېښور عدیزۍ متنې اوسېدونکی و، شاعر هم و، چې د غلطه مشاعرو او د موسیقي په بنډارونو کې به اکثره لیدل کېده. د نوموړي په وژنه په ټولنیزو رسنیو تود بحث روان دی او خلکو پر سخت خفګان خودلې. لکی مروتو کې د نوړاندې هم وسلوالو لخوا په پولیسو په وار وار بریدونه شوي او وروسته یو کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نشته زیاتې شوې. بل طرف د تیرو څو میاشتو نه امنیتي ځواکونو لخوا هم د غلطه د وسلوالو ضد مخصوص عملیات روان دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو خبرونه د تخنیکی وجوهات لکباله د درو ورځې لپاره په تکراری باندې خبريږي. د مارچ پر یو دیرشمه د جمعې د مخسن له 9 بجو بیا د اپریل تر دریمې د دوشنبه یا ګل تر سهار به د مشال رادیو خبرونه په سبت سوي یا ریکارډ سوي ډول خبريږي.
ریدن کو مشال لیډیو تاسو ورې ورسو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تیر ورځ د یو نوټیفیکیشن په خبرولو سره ویلي چې د پنجاب صوبې د انتخاباتو په شان به په خیبر پختونخوا صوبه کې هم انتخابات د روان کال د اپریل په 8 نیټه ترسره کیږي. انتخاباتي کمیشن ویلي چې دا ګام د خیبر پختونخوا د گورنر حاجی غلام علي په سپارښتنه دوی پورته کړی دی. گورنر د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ته پستول شوی لیک کې ویلي وو چې د امنیتي وجوهاتو له کبله هغه د اکتوبر له 8 نیټې وړاندې د ټاکنو غوښتنو کولو جوګان نه دي. د پنجاب او خیبر پختونخوا د اسمبلی علماء د وروستو په نوي ورځو کې باید سر دوباره ټاکنې شوې وي. ورته د اپریل 1 نیټه هم ټاکلې شوې وه، خو وروسته لومړی د پنجاب او وسط خیبر پختونخوا د ټاکنو نیټه د اکتوبر تر 8 بخنه غواړم د اکتوبر تر 8 ځنډول شوې ده. په دې اړه تفصیل غلام غوث را کوي.
الیکشن کمیشن د پنجاب صوبې وروستو د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی انتخابات هم د اکتوبر د میاشتې پورې ځنډولې دي. د ټاکنو د کمیشن لخوا د جاری شوي نوټیفیکیشن تر مخه د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره د خیبر پختونخوا د گورنر په سپارښتنه د اکتوبر 8 نیټه ټاکلې شوې ده. دا د هغې وروستو ده چې تر دې وړاندې الیکشن کمیشن د امنیتي او اقتصادي مشکلاتو په وجه د پنجاب د تحلیل شوي اسمبلۍ لپاره د اپریل د 1 نیټې په ځای د اکتوبر 8 نیټه اعلان کړې وه. د انتخاباتي کمیشن د دغه فیصلې وروستو د تیرې جمعې په ورځ د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي الیکشن کمیشن ته خط لیکلی و، او په هغه خط کې په خیبر پختونخوا کې د خرابو امنیتي حالاتو او د وسلوالو د بریدونو ذکر شوی و، او د الیکشن کمیشن نه پکې غوښتنه شوې وه چې د پنجاب په رنګ دې د خیبر پختونخوا د انتخاباتو لپاره هم د اکتوبر 8 نیټه وټاکلې شي. په نوي ورځو کې دننه په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو کولو د سپریم کورټ د فیصلې وروستو د پنجاب صوبې د انتخاباتو لپاره ولسمشر عارف علوی د اپریل 1 نیټه مقرر کړې وه، او د خیبر پختونخوا صوبې د انتخاباتو لپاره د پختونخوا گورنر د مئی 28 نیټه تجویز کړې وه. خو د مارچ په 2 نیټه الیکشن کمیشن د پنجاب صوبې د انتخاباتو لپاره د اکتوبر 8 نیټه اعلان کړه، او تیره ورځ هم دغه نیټه د پختونخوا صوبې لپاره هم مقرر کړې ده. په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د اکتوبر د میاشتې پورې د ټاکنو د ځنډولو په معامله پاکستان تحریک انصاف په سپریم کورټ کې کیس هم درج کړی دی، او د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 کسیزه جرګهګۍ د دې کیس سماعت هم پیل کړی دی. په مرکزی حکومت د وخت نمخ کې د عامو انتخاباتو کولو د فشار اچولو لپاره پاکستان تحریک انصاف په پنجاب او خیبر پختونخوا کې خپل صوبایي حکومتونه ختم کړي وو، او د آئینی طریقې کار لاندې د دواړو صوبو اسمبلیان هم تحلیل شوي وي. خو موجوده وفاقي حکومت وایي په هیواد کې عام انتخابات به د عمران خان په خوښه نه بلکې په خپل ټاکل شوي وخت ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، تاسو د غلام غوث په ریپورت کې اوریدل چې د پاکستان انتخاباتو کمیشن تیره ورځ یو نوټیفیکیشن په خبرولو سره ویلي دي چې د پنجاب صوبې د انتخاباتو په شان به په خیبر پختونخوا کې هم انتخابات د روان کال د اپریل په 8 نیټه ترسره کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی پرون د سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیاراتو د کمولو په اړه قانون په اکثریتي رایو سره منصور کړی دی. په قانون کې ویلي شوی چې د سپریم کورټ د مشر قاضي لخوا په خپل سر د اقدام یا سوموټو نوټس اخیستو فیصله به اوس د سپریم کورټ درې ججان کوي. په دغه موضوع زم همکار شاهین بنیری په اسلام آباد کې د سیاسي چارو لشنون کې فرنود عالم سره خبرې کړې دي، او په سر کې ترې پوښتلي چې د قانون منصوري د پاکستان د تازه سیاسي صورتحال په اړه څه په ګوته کوي. نو نوموړی وایي،
زما خیال دی چې د پاکستان په کانټیکس کې دا فیصله ډېره ښه فیصله ګټه ده.
جی،
چې زمونږ په سیاسي تاریخ کې ټولو کې غټ بحران دا دی چې زمونږ په سیاسي نظام کې دننه تسلسل نشته دی. خلک انتخابات کے حصہ واقع تعلیمن یا ربا روپئے لگی اور جب الگ حکومت راشی مطابق کل عدالت را دن رشی کل قانون راشی اور کل ملٹری اسٹیبلشمنٹ راشی اور پنجو کال وقت ایک ڈیو وقت ہے وہ سیاسی جماعت چاہے خپل حکومت ہو کی داری پلارے کی ڈیر رکاوٹوں میں جڑ سی سو خلق و تبدیلی پاکستان کی دننا ذاتی اختیارات حاصل شوی دی چې پاغی په سشا تسا قانون سازی نو و باقاعدہ طور باندی داغی پا بنیاد منی آغو ذاتی حیثیت کی مکمل نظام ادری اور مکمل نظام چې ادری نیو کس خپل پا مرضی باندی خپل مرگری پا خوخ باندی خپل ذاتی انات پا باندی یو فیصلو کی داغی فیصلو پا نتیجے کی کرواو عوامو چې کما فیصلو پا لکاو کری اگا فیصلو آغو مسترد کی اور دا پارلیمنٹ میں کس اباسی زمون په سیاست کې دننه استحکام او تسلسل نشته دی. دا غي تسلسل قائمولو لپاره ډېر ضروری دی چې سو موټو ایکشن قسم چې موږ پیسې دي هغه د ختم شي، نه صرف دا چې سو موټو صرف ختم شي بلکې په پاکستان کې دننه هر هغه ملک چې هغه جمهوري ملک وي باید شي البته هر هغه شی چې پاغه منی شخصي بنیاد باندې یو تقدس هغه ته حاصل یا د تقدس دغه ختم شي او هر کیسه چې دا هر معاملې چې دا قانون دی چې عین دی او کې نظام دی عوام ته د اختیار ملو شي چې هغه د پاغه باندې خپل رائے ورکړي خپل فیصله وکړي.
ځینې کارپوهان دا وایي فرنود صاحب چې دا قانون سازی په تاده کې شوې ده او دا ځکه شوې ده چې د یو سیاسي کنټکست ته د انتخاباتو خبرې روانې دي، نو دا دومره په تاده کې شوې ده سبا به د دې نتایج هم بیا ډېر خني.
اصل کې مطلب دا دی چې دا سي فیصله چې هغه د عوامو د عوام په خوښه شوی
جی
پای کې دومره غټي مسلې نه دي. مسلې خو الی وی چې یو تصمیم داسې ناس کې پنځه کسان دي دا خو خیال دا وي چې یار موږ په دې د عوامو په مقابله کې د انس په مقابله کې موږ زیات زورور یو موږ جات او خیار یو زمون د او خیارتیا په تازه دا چې موږ تین خپل بټنګوم چې دند نو زمون چې څه سمج کی راځي سو هم په خوخه راځي خو خیر راځي هغه په سبا باندې راځي چې څه وکړو. پاتې شو قانون سازی دا خبره کول چې په دې باندې یو سیاسي ضرورت را پیدا شو، نو پالیټکس هم دا گیم دی په دې کې د خلکو خپل مفادات دي خو لیکن دا یو داسې مفاد دی یعنی مثال کے طور پہ دا خو زمند فخر دا یو عام سٹیزن پر هیڅ باندې زما دا فخر دا چې د عوامي مفادات د کاروباري طبقي مفادات د سیول سوسایټي مفادات د چیمبر اف کامرس مفادات د وکلا مفادات د ډاکټرانو مفادات د پارلیمنت سره وابسته شي. د پاکستان په ټولو کې غټ مصیبت دا دی چې د ایم پی اے د ایم ایم اے د وزیر هیڅ حیثیت نشته او د کیپټن حیثیت شته
صحیح
افسر حیثیت شته. زما خیال دی چې د عوامي چې کوم نمائنده د هغه چې کوم حیثیت دی د هغه چې کوم سټېټس ته هغه بحال کول پکار دی.
اوریدونکو تاسو د سیاسي چارو شنن کی فرنود عالم مرکه اوریدل چې زم همکار شاهین بنیری ور سره کړی و. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې وړاندې ماتاستا ویل چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تیر ورځ یو نوټیفیکیشن په خبرولو سره ویلي چې د پنجاب صوبې د انتخاباتو په شان به په خیبر پختونخوا صوبه کې انتخابات د روان کال د اکتوبر په اتمه نیټه وي. اوریدونکو بخنه غواړم تیروتنه رانه وشوله د انتخابات به په خیبر پختونخوا صوبه کې هم د روان کال د اکتوبر په اتمه نیټه کېږي، د اپریل په اتمه نیټه نه بلکې دا ځنډول شوي دي د اکتوبر اتمه نیٹے پوری. مشال ریڈیو تا سور ہے
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریډیو د اوریدونکو ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په واشنگټن کې د مارچ په 9مه او 10مه کې دونکو د ډیموکراسۍ په سرمشري کې ګډون نه کوي. د وزارت په بیان کې ویلي چې هیواد یې له امریکا سره تعلقاتو ته اهمیت ورکوي او اسلام آباد به د جمهوري اصولو د ودې او پیاوړتیا لپاره د سرمشري له شریکو قربانو سره کار کوي. که څه هم پاکستان په سرمشري کې د ګډون نه کولو وجه نه ده بیان کړی، خو په پاکستان کې ځینې کارپوهان دریس لري چې په دې سرمشري کې چین ته بلنه نه ده ورکړل شوې نو ځکه پاکستان هم پکې ګډون نه کوي. ځینې بیا دا نظر لري چې پاکستان خپل اقتصادي او امنیتي ستونزو ته په کتو دا پریکړه نشي کولی چې په امریکا او یا چین کې له چا سره ودرېږي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. د امریکا په واشنگټن کې د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ په اړه دوه ورځې سرمشري سره دوام لري. دا سرمشري سره د مارچ په 9مه پیل شوې وه چې پکې د امریکایي ولسمشر جو بایدن ادارې د پاکستان په ګډون یو سل شلو نړیوالو مشرانو ته د برخې اغستو بلنه ورکړې. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ پر 8مه په یو بیان کې ویلي چې په دې سرمشري کې ګډون نه کوي. وزارت په بیان کې د بلنې لپاره د امریکا او شریکو قربانو مننه کړې او ویلي دي چې اسلام آباد به د جمهوري اصولو د ودې او پیاوړتیا لپاره له امریکا او د سرمشري سي له شریکو قربانو سره کار وکړي. دا چې پاکستان ولې په دې سرمشري کې ګډون ونه کړ او د دې بعد پاکستان او امریکا پړیکو سره اغیز وي. په دې اړه د چین او امریکا لپاره د پاکستان په خاني سفارتکار اشرف جانگیر قاضي د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته ویل چې په دې سرمشري کې چین ته بلنه نه ده ورکړل شوې نو په داسې کې اسلام آباد نشي کولی چې د امریکا لپاره خپل مهم ملګری پرېږدي.
امریکا خو ډېر مهم ملک دی، مو سره خپل تعلقات ساتل غواړو، لیکن پاکستان هغه نمبر ون دوست دی خو چین دی. نو دا د چین خلاف یو اوباما کانفرنس دی او زمونږ هغه پرایورټي خو چاینا ده.
او تاسو وایئ چې د دې سره به د پاکستان او د امریکې په تعلقاتو څه اثر وشي کنه؟
امریکا ته معلوم دی چې د پاکستان او د چین تعلقات څنګه دي. پاکستان ټیک دی، نن سبا خو ډېر وخت مشکل کې یو، لیکن دا مطلب نه دی چې خپل انټرسټ په ایرکو او امریکا انټرسټ په فالو کوو.
په واشنگتن کې په ډیموکراسي سرمشریزه کې ترکی ته هم د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو هند او تایوان پکې رابلل شوې دي. د پاکستان لخوا په دې سرمشریزه کې د ګډون نه کولو د اقدام په داسې وخت کې شوې چې دا هیواد د سخت اقتصادي بحران په برخه کې د پیسو نړیوال مالیاتي صندوق د پور پروګرام ته لیواله دی. پخانی سفارتکار ایاز وزیر وای چې پاکستان تر اوسه په دې غونډه کې د برخې نه اغستو سبجا نه دا بیان کړي، خو داسې نه څرګندېږي چې په دې سرمشریزه کې به د ګډون نه کولو سره د پاکستان او امریکا په اړیکو او یا اسلام آباد ته د ځینو ادارو لخوا د پور په ورکولو سره اغېز وشي.
دا خو هر ملک د هر ملک لیډران د خپل ملک د ګټې لپاره سوچ کوي، فیصله کوي. نو چې دوی فیصله کړې ده په دې کې به دا ویني چې د پاکستان ګټه ده، دا نه د امریکې خلاف ته، نه د چین خلاف ته، نه د یو په حق کې ده، نه د بل په حق کې ده، پاکستان خپل مفادات ګوري.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو یا د انټرنیشنل ریلیشنز څانګې پخانی مشر اجاز خټک مشال ریډیو ته ویل داسې ښکاري چې د واشنگتن د ډیموکراسي سرمشریزي د خبرو زیات پام به چین، ایران او سعودي عرب ته وي، نو پاکستان نه غواړي چې د دې خبرو یو برخه جوړ شي.
امریکي او پاکستان تعلقات باندې ظاهره ده دا به ډېر ښه اثر نه لګوي پاکستان ته، به دا فیصله ګرانه وه ځکه پاکستان دې وخت کې داسې حالت کې دی چې نه هغه امریکا پرېښودی شي، غواړي چې امریکې سره هم تعلق پیسي هم پکار دي، ټریډ هم دی، بل نورې مختلف مسلې دي، سیاسي رقم دي، فوجي تعلقات هم امریکې سره دي. خو چین او سعودي عرب او ایران دا ټول ملکونه سره غوره، خالي ایران دې پرېښی مخالته چین هم دی، نو هغه اوس دې وخت کې پاکستان به نه غواړي چې هغه دې دای خلاف ښکاره شي، خاص کر چې د ایران او د سعودي عرب دا ریسنٹ معاہدہ شی ویرا خو هغه سره چین او دای داسې کافی نه زور اغلی، اوس کو پاکستان یوازې هغه ته لاړو نو هغه پاکستان به ښکاري چې هغه دې دای خلاف کیمپ ته لاړو.
د سعودي عرب سرکاري خبري اژانس د مارچ په 28مه ویلي وو چې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر به په روانه روزي میاشت کې ل خپل ایراني سیال سره ملاقات کوي، او دا لیدنه بعد د دواړو هیوادونو ترمنس د اړیکو رغولو د تړون لمخې کیږي. دواړو هیوادونو د چین په منسکرتوب د مارچ په 10مه د یو بل سره د وو کلونو وروسته د سفارتي اړیکو په بشپړ ډول په بیا رغولو سلا شوي وو. پاکستان په 2021 کال کې هم په دې سرمشریزه کې ګډون نه وکړي. هغه مهال د چین بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د پاکستان د دې اقدام ستاینه کړې وه، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ پر 28مه په بیان کې ویلي چې اسلام آباد له واشنگتن سره خپلو اړیکو ته اهمیت ورکوي. مشال ریډیو د پاکستان د کروندګرو ټولنې کسان مزدور تحریک پرون په پیښور پریس کلب کې د خپل حقوقو اړوند په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره به مبارزه جاری ساتي. دی ویلي په ملک کې د ګرانې له وجې د مشکلات لا نور سیوا شوې دي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
د پاکستان کسان مزدور تحریک وایي د ځمکې نه لرونکو او لګي ځمکې لرونکو کروندګرو د حقونو لپاره به خپل مبارزه جاری ساتي. په پیښور پریس کلب کې د مارچ په 28مه نیټه د پاکستان د بې ځمکې کروندګرو د تنظیم مشرانو وویل چې د پاکستان 40% زراعي ځمکه د 15% لویو جاګیردارانو ملکیت دی. په دغه اړه د کروندګرو د مرکزی تنظیم مشر طارق محمود مشال ریډیو ته وویل چې د ځمکې د غیر منصفانه تقسیم په وجه د کر کروندې د وسیلو زیات واک اختیار د جاګیردارو او خانانو په لاس کې دی.
تمہارا مطالبه سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان میں جو زمین ہے اس
تر ټولو لوی غوښتنه مو ده چې په پاکستان کې د ځمکې مساوي تقسیم پکار دی. بې ځمکې کروندګرو ته ځمکې ورکول پکار دی چې هغوی د خپلې خوښې مطابق کرونده وکړي او د پاکستان د خوراک ضرورتونه پوره کړي.
خوراک کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کریں.
د اسماعیل پنوم یو کروندګر مشال ریډیو ته وویل چې اوس مهال د ګرانۍ په وجه هم د کروندګرو ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي، او دوی چې کله په اجاره باندې په ځمکه سه فصل وکړي نو د ګټې په ځای د تاوان سره مخ کیږي.
کروندې ځمکه مې دلته د اریان خراسان کیم کې د پېښور کې ده، ضلع سره ټچ ده. پسمندکو خو نن سبا چې کوم دي مشکلات ډېر زیات ګران شوي دي. ټي پي ګران ده، یوریا ګران ده، ډیرانونه ګران دي، هر یو شی ډېر زیات ګران شوی دی. د غریب مشکلات د نور هم دغه شوي دي. خانانو له نیمه ورکوي، د اجاره سیستم مینو کسان ورځ پر ورځ لاندې ځي. تاسو ټیکټری وګورئ، کار یو شی وګورئ کنه، ورځ تر ورځ چې کوم دی ډیزل ګرانی ګیر یو شی، غریب نور هم ورځ تر ورځ لاندې ځي. خلک کوئی نوی ټیکنالوژي رااله، غریب سہولت ته پیدا شاغی، پاغه باوجود هغه تنور مشکلات پیدا شو رستر را چکم دی نوی نوی قانون ناراضی نوی نوی پالیسی ناراضی دو مزدور او د کیسان خاص کر تیر زیات چکم دی رستر زغه لاندې زیاته طبقه
د کروندګرو د تنظیم یو غړی منور شاه منور مشال ریډیو ته وویل چې واړه کروندګر د نوې ټکنالوژي د لاري د هایبرید تخمونو نه هم متاثر شوی دی او په دې وجه د دوی تنظیم د قدرتی تخمونو او قدرتی سری د کارولو لپاره هم خپل مبارزه پیل کړی ده
چې دا تخم درمل خرڅ کې کله په خپل پټیکیو کې به شک پیداوار ډیر زیات دی یو پلس او یو پشل دی خو بیا در باندې خپل سپری خپل د دې کم کیمیکل ادویات دی مختلف سیزونه دی اغه یو دکانداری در باندې شروع کی
د هزاري ډیویژن د کروندګرو د دې تنظیم مشر آصف خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د وړو کروندګرو او مزدورکارو د مهنت په وجه د غنمو غنی جوارو او میوه او سبزیانو خپ فصلونه پیدا کیږي خو د عامو کروندګرو سره د امتیازي سلوک په وجه واړه کروندګر خوار او غریب دي
اس وقت دنیا میں گندم پیدا کرنے والا آٹھواں بڑا
د غنمو په پیداوار کې پاکستان اتم لوی هیواد دی د اوریجو د پیداوار په لحاظ شپږم د غوخي پیدا کولو په لحاظ وم او د شودو پیدا کولو په لحاظ سلورم لوی هیواد دی نو په دومره لوی پیداوار کې څوک هم وږی نه دی پکار
او تو میرے حال میں کوئی بھوکا نہیں ہونا چاہیے
د کروندګرو د تنظیم مرکزی مشرانو په پیښور پریس کلب کې د وړو کروندګرو ستونزې د خپل تنظیم سره ثبت کړي او دوی وویل چې د مرکزی او صوبایي حکومتونو د لارې د کروندګرو د بیلابیلو ستونزو حل کولو او د دوی د حقونو ترلاسه کولو لپاره به خپله مبارزه جاری ساتي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د افغانستان په پکتیا کې خلک د روژې په روانه میاشت کې د خروالې لخوا د خوراکي توکو لپاره د بیو ټاکلو ته خوښ دي او له اړونده مسؤلینو غواړي چې د نرخنامې د پلي کولو په دوامداره توګه څارنه وکړي. بلخوا چارواکي وایي چې د خوراکي توکو د نرخنامې د پلي کېدو د څارنې لپاره ګډ کمیشن ټاکل شوی. تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د افغانستان د نورو خارونو په شان د روژې په روانه میاشت کې د پکتیا په ګردیز ښار کې هم د ښاروالۍ لخوا دوکاندارانو ته د خوراکي توکو نرخ پاڼه ورکړل شوې او خلک هم هڅه کوي د همدې نرخ پاڼې له مخې توکي واخلي. ښاریان د دې کار هرکلی کوي او وایي نور کلونه به د روژې په میاشتو کې د خوراکي توکو بیې لوړېدلې. د پکتیا اوسیدونکي شیرعلي خان آزادۍ راډیو ته وویل
ریټونه خو ښه سوي دي، کاغذ دي، وړو دي یا د نور د خوراکي توکو سدي ډېر ښه سوي دي. ماشاءالله شاروالۍ دی طرفه خو باقاعده په هر جي کې هغه نوټس لګېدلې دي، په هغه باندې نمبر یې ورکړې دي. خوراکي توکو والا دکاندار سه کله جگ شي خرڅي نو په هغه نمبر باندې موږ رابطه وکړو نو ډایرک غي جدي اقدام کوي او هغه دی وخت مطابق هغه دکان ورته بند.
د ګردیز ښار دوه نور اوسیدونکي فضل حق او مقام الدین بهرامي هم وایي په توکو باندې د مالیاتو په کمیدو سره د خوراکي توکو په بیو کې لګوالی راغلی دی.
د نرخونو په اړه درته ووایم چې بیخي لږ یو څه اندازه له پخوانه ښه سوي دي، ځکه مالیان پرې کم سوی. وړو غوړي دا شیان ټولو فرق کړی، ټول بازار ولاړ ده، نرخنامې ښه تعقیبېږي.
الحمدلله نرخونه چې کوم د ښاروالۍ لخوا دکاندارانو باندې وضع شوي دي په نرخونو کې ډېر کمښت راغلی.
د ګردیز خاریان د اړوندو ادارو لخوا د نرخونو ټاکل او کنټرول یو ښه کار ګڼي، خو وایي باید هغه لارې چارې وموندل شي چې د خلکو د اقتصاد له ښه کېدو سره مرسته کوي. د ګردیز اوسیدونکي حضرت الله وویل
سادي وضعیت خو بالکل په صفر کې ده، بیکاري هاوج ته رسېدلی، اقتصاد خلک بالکل چې دغومره نورم هرزان چاته داسې خلک ده چې د یو سلګون توان نه لري چې یو شی واخلي. نن سبا داسې خلک په دغه روزه کې ده چې ډېر سخت وضعیت سره مخامخ دي. د ځوانانو ته د کار زمینه مساعد شي. اول بل از هر هنر لرم خو بیکاری ده، ماش نست تنخوا نست، چهار سم رزانی سی اوشه واس نی در مشکل ده.
بلور ته د پکتیا ولایت گردیز خاروالی چارواکی وای د خوراکی توکو د نرخ نامی د پلی کې دو د سارن لپاره ګډ کمیسیون ټاکل شوی او هغوی د توکو بای په جدیت تعقیبوي. د گردیز خاروال شریف الله الهام ویل
نیروزی در اتګ نمخته گردیز خاروالی نرخ نامه بازار ته رای کړي و د ښار د اتحادی سره په همغږی باندې دغه د تطبیق لپاره ګډ کمیسیون جوړ شوی. روزانه سارنه کوي د تیر په پرتله باندې توکي مرزانه سوي دي. مالی وزارت په اولیه مواد باندې هغه ټیکس ډیر کم کړی ده، تقریبا بعض باندې 50% بعض باندې 70%، نو هغه تعقیب موږ کلک روان کړی دی ان شاء الله.
د یادونې وړ ده افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې سوداګري د خوراکي توکو ډیره برخه لکه اوړه، وریجې، غوړي، بوره او نور ورته د نړۍ له بیلابیلو ملکونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو واردوي.
اوریدن کو مشال لیڈیو تاثور ہے اس پر پیخبر کے دغرمی دولسنی میں بجیش پہ دن عجیبہ میرنا ملن خبر نہ باورو
لکی مروت کی د وسلوالو په یو برید کې د پولیسو د ډی ایس پی په ګډون سلور پولیس والا وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د پولیس خوان شاهد خان نن سهار وختي مشال لړیو ته ویل وژل شوی ډی ایس پی اقبال مومن نومیږي. د نوموړي په وینا د شپې په یو بجه وسلوالو د لکی مروت په صدر تانی برید کړی. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا اسمبلی د ټاکنو نیټه اعلان کړه. کمیشن پرون د وی خبرتیا په خبرولو سره ویل دا انتخابات به د اکتوبر په 8 نیټه ترسره کیږي. د یادې صوبې گورنر حاجی غلام علي تر دې وړاندې الیکشن کمیشن ته همدا نیټه د ټاکنو لپاره تجویز کړې وه. نوموړي پاستول شوی لیک کې وزر وړاندې کړو چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله تر دې وړاندې ټاکنې ممکن نه دي. طبی پیخو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروستۍ سیلاونو په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 900 کورونه ویجاړ کړي دي. دغه وزارت وایي شفیع الله رحیمی د چهارشنبه په ماښام مشال لړیو ته ویل چې دا سیلاونه د سر زیان هم لري او په خبره د زیانونو ارقام لومړني دي. د نوموړي په وینا په دغه سیلاونو کې تر اوسه 900 کورونه ویجاړ شوي، درې تنه وژل شوي او په ټولو کې 2000 جری بازاراتي ځمکه تخریب کړې ده. او په مکسیکو کې د امریکا پولې ته نږدې د کډوالو په حراستي مرکز کې د اور لګیدو پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. سی این این، بی بی سی، الجزیرې، رویټرز او ګڼو نورو رسنیو او اژانسونو لیکلي چې دا پیښه د مارچ په 28 د دوشنبه په ورځ ناوخته مخې ته راغلې ده. رویټرز اژانس لیکي ظاهرا داسې ښکاري چې د مکسیکو د سیوداد یوارس ښار په تفقیف مرکز کې د اور لګیدو دا پیښه د اخراج یا واپسې په غبرګون د لاریون له وجې رامنځته شوې ده.
لند خبرونه د نجیب عامر ناورې دل ورسوس ته یو ریپورت طرف ته په کراچۍ کې پولیس وایي چې په یوې شخصي سرپناه کې په اوسیدونکو یوې 14 کلنې جنۍ سوزلې جنسي تیرې شو چې بیا وروسته یې د هغې په شکایت دوه تورن کسان نیولي چې یو یې خپل پلار هم دی. پولیس یادوي چې په پیښه کې د نیول شوو تورنو کسانو طبي ازموینې روانې دي. بلخوا په کراچۍ کې د روغتون چارواکو هم مشال لیډیو ته پخلی کړی چې په یادې جنۍ له ډېر وخت راهیسې جنسي تیرې روان و. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم په ماشومانو د جنسي تیرې د روستو د سونو د بجنو پیښې هم رپورټ شوې دي. په دې اړه تفصیل نیاز علي راکوي.
د کورنګي سنتي سیمې پولیسو تانی اسیچو اورنګزیب خان د مارچ په 8 مشال لیډیو ته ویلي انجلۍ سره پلاری جنسي تیری کړي. انجلۍ بیا په سرپنا کې پاتې کېدله، خو په سرپنا کې ورسره بیا د پناګا چلوونکي ښځې سوی هم جنسي تیری کړي دي. دی وایي چې پېښه داسې شوې چې یو 14 کلنه ماشومه هومیرا پولیس تانې ته راغلې وه، تورې پورې کړې چې پلار او په سرپنا کې ورسره یو تن جنسي تیری کړي. موږ د انجلۍ په جنا روغتون کې طبي معاینه کړي چې جنسي تیری پکې ثبت شوې دي. وروسته له هغې موږ مقدمه درج کړې ده او د انجلۍ پلار د شخصي سرپناه چلوونکي خزا روبینا او د هغې زوی مو پکې نیولې دي. اورنګزیب خان زیاته کړي چې د انجلۍ سره د جنسي تیرو په تور نیولې شوو کسانو هم طبي ازموینې روانې دي. بلخوا د کراچۍ سرکاري جنا روغتون ډاکټر سیما سعید مشال لیډیو سره په خبرو کې د ماشوم انجلۍ سره د جنسي تیرو پخلی کړي او ویلي چې طبي راپورونه ښایي چې د متاثره شوې انجلۍ سره د ډېر وخت راهیسې دا غیر قانوني کار روانو. په کراچۍ یا پاکستان کې د ماشومانو انجلو یا هلکانو سره د جنسي تیرو دا لومړۍ پیښه نه ده. د مارچ په 12 هم په کورنګۍ سیمه کې د حسنین په نوم یو معذوره ماشوم له جنسي تیرو وروسته وژلې شوی و او پولیسو د ماشوم سره د جنسي تیرو د وژلو په تور کې دوه کسان نیولي وو. او بیا 13 میاشت د خار په بن قاسم سیمه کې شپږ کلنا ماشوم هم له جنسي تیرو وروسته وژلې شوی و چې ځایي خلکو یې په ضد لوی احتجاج هم کړی و. په پېښور کې د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر د مارچ په 18 مشال لیډیو ته ویلي هر کال په تیرېدو د ماشومانو سره د جنسي جنسی تیرو پیخو کی هم زیاتواله راځي. باید چې په داسې پیخو کې تورن کسانو ته سزاګانې ورکړي شي.
دا سزا چې کوم ده نو دا به د نورو خلکو لپاره د سبق یو باعث جوړي. خو په دې کې چې اوس کوم زیاتې شوې دي نو د دې په نتیجه کې چې دغه ماشومې ته کوم طبي ضرورت دي یا نفسیاتي سوشل کوس سایکو سوشل کوسلنګ ضرورت دی، هغې د ریهیبیلیټیشن ضرورت دی، او دا چې کومه مقدمه شوې ده په دې کیس کې نو د دې ژوند چې دی دا په نور او خطره کې پرېوتې دي. پکار دا دی چې حکومتي چارواکي چې دي دغه ماشومې ته نور تحفظ چې دی نو هم فراهم کړي.
دا په داسې حال کې چې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې ساحل په 13 اونۍ په خپل یو راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې په ټول هیواد کې 2103 ماشومان له جنسي تیرو سره ښکار شوي دي، چې دا د تیر کال 2021 په پرتله د ماشومانو په وړاندې په داسې پیښو کې 33% زیاتوالی راغلی دی. د راپور تر مخه په 2022 میلادي کال کې 1 ماشومان له جنسي تیرو وروستو وجلې شوي هم دي، او هم دې کال کې د ماشومانو د تختونې 1386 پیښې ثبت شوي دي، او په تختونو کې 1088 ماشومان له جنسي تیرو ښکار شوي چې د زیاترو عمرونه د 6 تر 15 کالو ترمنځ دي. د راپور له مخې 78% پیښې له کلیوالو سیمو او 52% له ښاري سیمو څخه راپور شوي دي، چې پکې 55% انجونه او 45% هلکان د جنسي تاوتریخوالي ښکار شوي. په پاکستان کې دا ډول پیښې وار په وار ولې کیږي؟ په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د نفسیاتو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر شاهد اقبال خان بیا مشال ریډیو ته ویلي، قانون نه عملي کیږي، تورنو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي، او ځینې پیښو کې د خلکو ذهني ناروغیو له کبله کیږي.
کوم کسان چې د خپل وړوکوالي کې د جنسي تشدد یا جنسي بدفعلۍ شکار شوي، نو هغه لیټر آن چې کله مشر شي ستر شي کنه، نو هغه کې دا چانسز دي چې هغه لکه داسې کرایم کې انوالو کیدلی شي کنه. دویمه یو پرسنالټي ډیسورډر هم کیدلی شي، لکه موږ ورته وایو چې اینټي سوشل پرسنالټي. دویم ملکي قوانین هم داسې پکار دي چې هغه لکه سخت سزا ورکړي.
پوهان وایي په پاکستان کې اکثر ماشومان د جنسي تیرو پیښو کې ککړ کسان پټ پاتې شي، او کوم چې د پولیسو لخوا ونیول شي پولیس عدالتونو ته په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي، نو ځکه دغه سی بیا ډیر کسان د عدالتونو څخه هم خوشي شي. پوهان وایي د ماشومانو سره د جنسي زیادتۍ د مخنیوي لپاره باید هر صوبه تعلیمي نصاب کې ځانګړي مضامین شامل کړي، حکومت دې قانون عملي کړي، او باید چې هر ماشوم ته د دې په اړه پوها ورکړي شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم، او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمو نه راپورونه جوړو.
له شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکي سلګونه اغسته کوونکي چې حکومت د پیرامیډکس یا د طبي مرستو د څانګې د ډیپلومې لپاره د بړیا تعلیم په لړ کې اغستي وو، اوس شکایت کوي چې له تیرو 9 میاشتو راهیسې ورته سرکار د هاسټل فیسونه نه دي ورکړي چې له بچې د هغې زده کړې اغېزمنې شوې دي. دا زده کوونکي په پېښور او ابټآباد کې په یاده څانګه کې درس وایي. خو د شمالي وزیرستان یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د حکومت د بدلېدو له وجې دا مشکلات مخې ته راغلي دي چې هغې د حل کولو تمه لري. تفصیل عمر وزیر راکبی.
د شمالي وزیرستان سلګونه زده کوونکي چې وړیا زده کړو ته د حکومت لخوا اخیستل شوي پیرامیډکس ډیپلوم ترلاسه کوي، وایي چې د 9 میاشتو نه ورته د هاسټلو او نورې خرچې حکومت نه دي جمع کړې چې زده کړې یې اغېزمنې شوې. دوی وایي چې پېښور بټآباد کې دغه سلګونه زده کوونکي وړیا زده کړې ترلاسه کوي، خو اوس یې ډیری د هاسټلو ایستلي ځکه چې حکومت وړیا زده کړو ته خوا اخستي خو د 9 میاشتو فیسونه یې ورته نه دي جمع کړي چې په ادارو کې ورته مشکل جوړ شوی. د میرام شاه اوسیدونکي محمد سعد چې پېښور نارت ویسټ روغتون کې په وړیا زده کړو کارډیالوجي ډیپلوما لپاره اخیستل شوی، وایي چې د 9 میاشتو فیسونه یې نه دي جمع شوي، اوس یې د هاسټلو ایستلي، حکومت انتظامیا دے ورتا فیسونا جمع کڑی.
نارتھ ویسٹ سیکنڈ سیمسٹر اسٹوڈینٹ یم، ڈی سی طرف نا او سیکنڈ بیچ بنی مش ہوئی، نائن تو منتھ نیرا پیرا کیجی چی مشتا خپل سٹیفن نا ملاو شوائی، مشتورا ڈی سی سرا بدامنے ملاقات و شو مشترا ڈیرے و دے گا وش والے خو ون نش والے اسٹیفن ایسا پہلے مشتر شو نے تھا تو دے میرا اسٹل کینسر شو بغیر نوٹیفیکیشن نہیں میرو بسلی اسٹل نہ میش پہ پریشیری دی اور رمضان یاد ہوا طرف تھا بل طرف تھا مشتا اسٹل سے مشکلات تھی نارتھ ویسٹ 30 اسٹوڈینٹ ہوں دی سویر پی کمرے سے ٹولی ور ایڈجسٹ کری چھ بس فی الحال میرا کمرے سے نہ زکا چھ مش طرف نہ ریپئی نشتا
محمد عاطف دا شمالی وزیرستان ایا بٹ آباد کے پیرامیڈکس کے ڈپلوما اخلی
یونیم کور مقصد دی ڈی سی پروجیکٹ بندے ایبٹ آباد تروغلی اودیاں انسٹیٹیوٹ تا فری ایجوکیشن دے پورا مقصد ہو اے سما سالا نو واسطے فنڈ زاں او پاکٹ منی ہر سبے مشتا بوخ ملا دل اے دا فنڈ زاں او گورنمنٹ نویر کوي ہاسٹل تا نویر کوي نو دیو جی مشتا ډیر دیو تے مسالے مو مخ کی دی مشتا تقریبا 7-8 مہینے خپل جیبنا خرچہ وکڑلا سٹوڈنٹون دازی روغلی اکثر مالی حالات سره ډیر لکا کمزوری دی او زیتا نیرا دے اخبل زنینا خرچہ نشی کرا لکا مخیہ نوینی میش دے آلا سرونے تا جزنا پیلو تا کی چھ میش تا دا سٹائفن یعنی فنڈ ریلیس کو چھتلے تاویر کو چھ میش دا پرابلمز مکمل ختم شد
کلامو چھ دا شمالی وزیرستان دا غزہ کون کو دا مشکل پاڑا دا شمالی وزیرستان تعمیرات و منصوبہ بندی مرستیال ڈائریکٹر اعجاز خان و پختل نو دو یو ویل چھ دا وزیرستان لومڑے پڑاو کے سل او بیا دویم پڑاو کې سل نور زده کون کې وړیا زده کړو ته لګل شوی چې شروع کې سستون ځانوا د 13 سومیاشتونه د دوی فیسونه نه دی جمع شوی چې حکومت کې بدلون راغله د خیبر پښتونخوا ایڈیشنل چیف سیکرټری ته دغه کیس دوی استولې چې هغه یې پاس کړي د سیکرټری فینانس یا خزانه سیکرټر سره جمع شوی تماکړي چې دغه پیسې زر جاری شي او د زکون کو دغه مشکل نور هوار شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د چک جمهوریت یو اوسیدون کې مارسیلا ملوروا په پیښور کې دوه کال تیر کړي او خپل یادونه یې په چکې ژبه کې په کتابي بڼه چاپ کړي دي چې ورته نوم د بوډۍ ټال تر سوري لاندې خوښ کړي دي په پراګ ښار کې د پاکستاني او ادبي ټولنې د اغې په درناوي کې یو غونډه کړې و چې پکې لیکوالي له ګډونوالو سره د پیښور یادونه شریک کړل غونډې ته زموږ همکار عبدالحی کاکړ هم ورغلی وو او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
دا 2009 کالو چې د چک ریپبلک مارسیلا مالوروا په لومړي ځل پېښور ته ولاړه دا هغه وخت و چې په پاکستان په تیر بیا خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې نږدې هر ورځ چاودنې حملې او تښتونې وې مارسیلا د میلمنې په توګه چې د ګلونو د شهر ته راغله نو بومونو یې هر کله وکړ
زما میړه له ډرایور سره خبرې کولې او ترې یې وپوښتل چې زموږ الوتکه تر یو ساعت پورې په اسمان کې ګرځېده دا ولې هغه ویل چې تاسو نه یې خبر چې بمی چاودنه شوې ده دا زما نوي ځمکني حقیقت ته لومړی هرکلی و
دا مارسیلا میړه د جرمنی پرمختیایي ادارې سره کار کولی نو ځکه هلته میشتو هغه دوه کاله په پېښور کې تیر کړل هر ورځ به ډایری لیکله چې په 2022 کال کې د کتاب په بڑا چاپ کړه د پراګ د بیټولنې د مارچ پر 28 نیټه د مارسیلا په درناوي کې غونډه وکړه چې پکې له هغه ځخه د کتاب او پېښور پاړه پښتني وسوي
ما په سر کې پښتو زده کول پیل کړه د سبزی دکان ته ورغلی وم او په پښتو کې مې ورته ویل دا راکړه هغه راکړه خو چې کله ارسه په کڅوړه کې واچول نو مټ یې له سرو مرچکو نه ډکړو او ویل یې دام واخله ما ویل نه نه دا نه خورم هغه پروان انګریزي کې راته ویل خوري کتا سو غواړی پښتو زده کړې نو د مرچکو خوړل بم زده کوې
مارسیلا په پېښور او اسلام آباد کې د درې کلونو تیرولو وروسته چې کله اروپا ته راغلل نو له ځان سره د هغه ځای ځینې عادتونه هم راوړل چې هغه په غونډه کې یادونه وکړه
زمونږ په کلتور کې میلمانه راشي مونږ خواړه ورکړو بیا تر ساتونو پورې خبرې کوو خو په پاکستان کې سرچپه خبره ده چې میلمه ته دې ډوډۍ ورکړه نو معنی یې دا شوه چې بس نور ځه مونږ چې بیرته راغلو نو زما میړه څو ملګري میلمانه کړل او کله چې مو هغوی ته ډوډۍ ورکړه نو خته پامانی مو ورته ویلا رستو حیران ناستو چې دا مو څه وکړو.
د مارسیلا مولر وا پېښور دومره خوښ دی چې کله یې د هغه شار د پرېښولو ذکر کولی نو سترګې له اوښکو ډکې سوې. همدې خوږو یادونو ته په پام سره هغې د کتاب نوم د بوډۍ ټال په سایه کې ایښی دی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو له نهو تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفه یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
افغانستان کې د تعلیم فعال متی الله ویسا کورنۍ وایي چې اغا د مارچ په ویشتمه طالبانو نیولې خو تر اوسه د سیاسيګي او د نیولو د سبب په اړه معلومات نه لري. له ریپورټونو سره سم د تعلیم د ودې لپاره د کارکونکو ټولنې قلم لار مشر متی الله ویسا د مارچ په ویشتمه ماسیګر مهال د طالبانو استخباراتو نیولې و چې تر اوسه درک نشته. په افغانستان کې طالبان حکومت هم تر اوسه په رسمي توګه دغه د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د ملالی یوسفزای په ګډون په نړۍ کې ګڼو شخصیتونو او ادارو د ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د تعلیم د فعال متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل طالبانو یې دوه نور نیول سوي وړونه پرون خوشي کړي خو خپل متی الله ویسا یې نه دي خوشي کړي.
تر اوسه پورې متی الله په بار باندې نه ما خبرې ورسره کړې دي نه زموږ فامیل خبرې ورسره کړې دي نو تر اوسه پورې هیڅ څرک نشته. فقط هغه زما نور دوه وروڼه چې نیولي ول هغه یې لسوي دي.
د ماشومانو د تعلیم د حق فعالی ملالی یوسفزی پرون په یو ټویټ کې لیکلي طالبانو کلیوی خوا انجونې ښوونځي ته لتاګ منع کړي د تعلیم اتلان هم نسی. ملالی یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې باید متی الله او نور هغه کسان چې د ماشومانو د تعلیم په تړاو نیولې خوشی کړي. متی الله ویسا چې د قلم لار ټولنې مشر دی له تیر جمهوریت رئیس له 15 کلونو په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي. د هغه د نیول کېدو په اړه د طالبانو ویاندویانو د ازادي راډیو پښتني ځواب نه کړي خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد په دې اړه په ټویټ کې لیکلي دا چې د یو فرد نیول کېدو دومره پراخ خبرګونونه راوپارول معلومیږي چې د همدومره پراخې دسیسې مخه نیول سوې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکالسن پرون په خپل ټویټ پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متی الله ویسا نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې ویلي متی الله ویسا په سولیزه توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کاوه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بینټ هم ویلي د متی الله ویسا نیول کېدو اندېښمن کړی. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي توماس ویس لیکلی چې د ویسا پر نیول کېدو خبرې سوي دي. هغه زیاته کړې چې ویسا په نستړی کېدونکو ډول په ملي سطحه د لوکانو او نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره په موثر ډول کار کاوه. هغه له طالبانو د متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. متی الله ویسا داسې وخت نیول کېږي چې پر نجونو او ښځو د فشارونو له کبله پر طالبانو په نړیواله سطحه انتقادونه روان دي. طالبانو لا هم نجونو ته تشپژم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په تیر دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړې.
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی بیا دوبه او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپای کار.
پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخندا اسد سره ووري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی یا صندوقوي په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ګسڼې یا پولیو د یوې مثبتې پیښې ثبتېدلو، په افغانستان کې هم د پولیو د تازه پیښو خطر زیات کړی دی. په تېر 2022 کال کې په افغانستان کې د ګسڼې یا پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې رپورټ شوې، خو په پاکستان کې 40 مثبتې پیښې مخې ته راغلې وي چې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې وي. د یونیسف د افغانستان څانګه وایي دوی هم د احتیاطي تدابیرو په توګه د راروانې دوشنبې راهیسې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د ګسڼې ضد ویکسین ورکولو څلور ورځنی مهم پیلوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د ګسڼې ضد ویکسین کمپاین ځکه عملي کیږي چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لومړۍ مثبته پیښه ثبت شوې ده. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه آزادي رادیو ته وویل نوی کمپاین را روان دوشنبه پیلېږي.
د افغانستان په شرقي حوزه کې د پولیو کمپاین تطبیقېږي ځکه چې د مارچ میاشت کې په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغي وایرس بیا په محیط کې تثبیت شوی دی چې هلته د وایرس د شتون ښکارندوی کوي. او د دې تر څنګ په وروستیو کې 2023 کال د پولیو ناروغي لومړۍ پیښه پاکستان کې ثبت شوې چې دا هم د افغانستان لپاره په افغانستان کې ماشومانو لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي.
د افغانستان په ختیځ کې د ګسڼې ضد واکسین ورکولو تازه کمپاین را روانه دوشنبه پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي. ټاکل شوې ده د دې کمپاین په لړ کې 11 لکه هغو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. تیر میلادي کال په افغانستان کې د ګسڼې یا پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې، خو په پاکستان کې 40 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وي چې افغانان ورته ډېر تګ راتګ کوي. نن سبا په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګسڼې یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. ګسڼې یا پولیو یو ډول انتانیا او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو، اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپری شي.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویبسایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه تاریخ رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ لومړی نیټه نه پیل شوې ده او د مارچ تر 1 پورې به دوام لري. دا د هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې 1,26,000 کسان یې شمیرونکي برخه اخلي. په دې اړه تفصیل فرخنده اسد راکوي.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,26,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
دی کې اقتصادي پوښتنې هم کیږي لکه د یو کور د آمدن ذریعہ سده او څنګه ژوند کوي.
تقریبا 18000
په خیبر پښتونخوا کې په دې کې 18000 کسان راخاخه دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په راډیوګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. که کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغې کې به بیا سرشمیرنه کوو.
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوې وه او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ ښودل شوې وه. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د ناامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغې کې واچوئ او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. سوکم په پردی وطن کې زه ولې په پردی وطن کې کېنم او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکا د شګردین مې خلاص کا د جنگ مې خلاص کا زما څه کار زما وطن سونه پیدا کې څه پیدا کې څه ما سره د دنیا وسایل دي ما سره اوبه دي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره ځنګلات دي
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړن شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسي او دوی بعد دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
ته خانشمری ته کوي د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی زه آی ډی پیز یم د ما خلک څوک د ورغزو ولا خلک دي 2009 نه دا خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې دا خلک پراته دي. نو حکومت وخت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو ځکه چې مونږ د قبایلي علاقې ته دي دا د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ و برباد شوی دی د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریاتو اداره وایي که چرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکونکي به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به یې خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او د دغې لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي که نه په اړه یې د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بلې ته ګورو چې کله دا سرکاري طور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ټلیفون کمیشن به ضرور په دې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وایي د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به یې په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا ده نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ کوي او الکې جوړوي نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړوي بیا هغه زموږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولې کوي دا بیا د دې نه تاسو جدا کوي کنه دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ یې کوم ځای کې اوسي نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
موږ د سینسر میتھډالوجي دا ده چې کم سړی چې په یو ځای کې شپږ میاشتې یا میاشتې نه زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدونکي هغه سړی به هلته کې کاونټ کېږي چونکې دا د هغې لکې ریسورس هغې لکې هسپتالونه هغې لکې سړی ته هغې لکې سکولونه استعمالوي لکه داسې نه شي کېدای چې دا پېښور ریسورس دې استعمالوي او پېښور کې اوسي سکولونه دلته کې بچي او کاونټنګ هغې موږ
په دې سرشمیرنه کې به د کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.